السلام علیکم، دا مشال ریډیو دی. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوي دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویاند اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي. په دې ګړی کې د فاټا، خیبر پختونخوا، بلوچستان او دغه سي د پاکستان د نورو برخو په اړه رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه هم را سره رپورټ شته او دغه سي د مغربي هیوادونو په اړه هم ځینې رپورټونه لرو، تبصرې او شننې هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومند ناورو.
سړی مشر لومبې د مهم خبرونو لنډیز. د بلوچستان حکومت وایي دا سیرا پرونه دي چې د بلوچ بیلتون غوښتون کې وسله والې ډلې مشر ډاکټر لا نظر بلوچ وجل شوی. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي. او د ایران ولس مشر وایي تهران چمتو ده چې په شام کې د خانه جنگي د لمن زوړو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان چارواکي وایي داسې راپورونه دي چې د بلوس بلتن وختون کې وسله والې ډلې مشر ډاکټر لا نظر بلوس وژل شوی. د بلوچستان د خونو چارو وزیر سرپراز بوکټي د سه شنبې په سهار په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د تایید شوو راپورونو له مخې د بلوچستان د بلوچ بلتون غوښتون کې وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مشر قومندان ډاکټر لا نظر بلوچ د دوی په عملیاتو کې وژل شوی دی.
آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق
د ڈاکٹر علا نظر بلوچ د وجل کېدو په اړه سرکاري بیان دا سیدی چې د نتایج سویو راپورونو لمخې د بی ایل ایف مشر ڈاکٹر علا نظر بلوچ وجل سوی دی.
خو زر پاس بوک ټی زیاتوی نتایج سوی راپورونه ځکه وایي چې د په خبره له دوی سره نه هم د هغه د وجل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم د هغه د ژوند. آزادو سرچینو او بلوچ بلتون غوښتونکو وسله والو ډلو پر دېړه څه نه دی ویلي. پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغې ټول مالیاتي امور به د بینکونو د لارې کیږي. پرون ماښام اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې د پاکستان د کونو چارو وزیر چودھری صالح خان ویل چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګند کړی دا. بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
چودھری سر زیاته کړی چې د کفر فتوا ورکوونکو نفرت خوروونکو پر ضد به هم کاروایی کوي. د خبر ایجنسی باړې تحصیل د قومي سپاه سپینګیرو قومي مشرانو له حکومت غوښته چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ولېږدوي. نن په پېښور پریس کلب کې تر خبري کانفرنس وروسته د تاریخي حقوق باړه چیرمین شاه فیصل افریدي مشال ډې ورته وویل چې حکومت د دوی واپسي د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده.
د کوم سپاه واپسی چې غیر سره کړی ده واپسی اعلان نه کوي، لکه د واپسی د خبرې سره مشروط کړی چې تاسو به 12 کروڑ روپۍ جرمانه لنډه وو، چې جرمانه لنډه کو تاسو به واپس خپل علاقو له سره کړه.
دغه مشرانو وینا وه چې د پولیټیکل انتظامي چارواکو دوی ته ویلي چې په خبروان عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته د وخت تاوان ذمواري د سپاه قوم پر خلکو راځي. خو دوی وایي چې د عملیاتو پر وخت دوی خپل کورونه پریښو دي وو. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. د افغانستان په کونړ کې ډرون برید دوه مشکوک وسله وال وژلي دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤول عبدالغني مصمم د سه شنبې په ورځ مشال ډو ته وویل نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په څوکۍ دره کې بې پیلټ الوتکې برید کړې چې د یوه بهرني قومندان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. وسله والو طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگي د لمن زوړو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې له خپل استوي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل ایران به د سیمې له هیوادونو او نړیوالو قوتونو سره په هر هغو خبرو کې برخه واخلي چې نتیجه یې د شام ثبات او جمهوری راتلونکي ته لاره هواروي. خو د ایرانی مشر په خبره تر څو چې امن نوي پر ځای شوی تر هغو به تهران د شام ولسمشر بشار الاسد د مستقبل په اړه له چا سره خبرې ونه کړي. حسن روحانی ویل لومړی باید په شام کې روانه وینه تویدنه ودرېږي، امنیت ټینګ شي او چې کله خلک خپل کورونو ته ستانه شي بیا د راتلونکي په اړه خبرې کېدای شي. راپورونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس و ګرېوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له شام، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته پر لاره دي. له سربیا سره د هنګري جنوبي سرحد ته نږدې سلګونو کډوالو تېر ورځ د پولیسو لیکې ماتې کړې او ځانونه یې د بوداپست لویې لارې ته ورسول. اټکل کېږي چې شاوخوا 1,60,000 غیر قانوني کډوال تر دې دمه هنګري ته رسېدلي څو له هغه ځایه ځان جرمني ته ورسوي. د جرمنی بهرنی استخباراتي ادارې داسې شواهد راټول کړي چې ښایي داعش وسلوالې ډلې د مسترد په نامه کیمیاوي ګیس په جګړو کې کارولی. د جرمنی ورځپاڼې بیلډ د راپور له مخې د جرمنی د استخباراتي ادارې جنټانو د هغو کردانو د وینو نمونې راجمع کړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړو کې جوبل شوي دي. ورځپاڼه د استخباراتي ادارې د مشر له قوله لیکي چې وایي د ده ادارې داسې معلومات ترلاسه کړي چې مسترد ګیس د عراق په شمال کې کارول شوی. د دغه مشر په وینا دغه ګیس د عراق د وسلو له پخوانۍ ذخیرو څخه چې د صدام حسین د واکمنۍ پر مهال جوړې شوې وې ترلاسه شوې یا داعش ډلې د موسل یونیورسټۍ تر نیوو وروسته جوړ کړي. او د ترکی څخه راغلي راپورونه وایي د هیواد په مشرقي برخه کې 10 پولیس په یو بمی برید کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاست او د ناخنونه ګرځول شوی کردستان کارګرانو پارټۍ ترمنځ په تشدد کې اضافه شوي. ځایي رسنۍ رپورټ ورکوي چې دغه برید نن په هغه بس شوی چې له اذربایجان پولیس سره نږدې د یوې سرحدي دروازې کارکوونکي پولیس یې وړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. او اوس هم سراج ظهیر ته ورځو چې تاسو ته د کرنسیو بیې او د موسم حال وړاندې کړي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,40.60 روپۍ اخستل کېږي او په 1,40.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1,58.10 روپۍ او په 1,58.25 روپۍ. یو یورو په 1,46.10 روپۍ او په 1,46.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او 23.65 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 18 ډیګری سینټیګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باره د بلوچستان حکومت وایي داسې رپورټونه دي چې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې مشر الله نصر بلوچ وژل شوی دی. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې جرګه پیل شوې ده چې پکې د فاټا د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د غي ټول مالیاتي امور به د بانکونو للارې کیږي. او کارپو وای
دا کتاب اوس په فایلونو کې بدلون نه دی پکار، بلکې هم په دې هفته باید چې د کمیټې اعلان وشي او هغوی ته باقاعده یو وخت ورکړ شي چې دومره وخت پورې به تاسو دغه مقصد حاصلوئ.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د سپاکو مشران خپلو سیمو ته تګ غواړي او وایي چې حکومت ورته اول د جرمانو ورکولو ویلي دي.
یو کور لوټه نه ده پته شوي، هر څه تبو دي. مکه هم شاړې شوې، نیر دی آیر باندې اړولی دی، اوبه پکې ټکی نشته، خلک چاک چوک ویر شي.
او د کورمې خلک وایي چې د حکومت لخوا دوی ته ورکړل شوې خوراکي توکې خرابې شوي دي. دا نور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سروس ہے. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټي نن سار په یوې خبری غونډه کې ویلي دي چې دا سری پټونه دي چې د بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالي ډلې مشر ډاکټر الله نظر وجل شوی دی. دی وایي چې د دې خبرونو په اړه ورسره نه ثبوت شته او نه داسې بل کوم بیان مخې ته د دغې ډلې لخوا راغلی دی، خو تفصیل درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټای وادې د بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ایف مشر قمندان ډاکټر الله نظر بلوچ وژل سوی. دا ځکه چې د ده په خبره له تېرې څه مودې راهیسې دوی ته د نوموړي د ژوند هیڅ ثبوت په لاس ورغلی نه دی. بوکټای چې وادې د ډاکټر الله نظر بلوچ د وژل کېدو هم کوم شواهد نه لري، خو د ناتایید شویو راپورونو پر اساس دا ویلی سي چې ډاکټر الله نظر بلوچ د پاکستاني امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. ڈاکٹر الله نظر بلوچ د وژل کېدو په اړه سرکاري بیان داسې دی چې د نتایج سویو راپورونو له مخې د بی ایل ایف مشر ډاکټر الله نظر بلوچ وژل سوی دی. زه نتایج سوی ځکه وایم چې د نوموړي د ژوند کوم شواهد له هغه راهیسې موږ ته په لاس راغلي نه دي چې هلته ملیشا ځواکونو ځینې عملیات کړي دي. له هغه وروسته هلته د ده د ژوند هیڅ استخباراتي معلومات نشته، نو ځکه زه وایم چې د نتایج سویو راپورونو د سرفراز بوکټي په خبره د ډاکټر الله نظر بلوچ د وژل کېدو دقیقه نیټه هم ورته معلومه نه ده، خو په دې وروستیو کې د پاکستاني ملیشاو لخوا په اواران او شاوخوا سیمو کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد عملیات سوي چې پکې یې د دوی نور هم مهم قمندانان وژلي. په بلوچستان صوبه کې د ګاونډي هیواد هندوستان د لاسوهنې په هکله سرفراز بوکټي یو واري بیا وویل دوی ته تسلیم سویو بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو له دوی سره هغه ټول معلومات شریک کړي چې څه ډول هندي استخبارات ہو لدوی سره کومک کاوه.
بہت سارے ایسے ٹیررسٹ جو اب مین سٹریم میں آ چکے ہیں،
ډیر داسې ترهګر چې اوس تسلیم سوي هغه دا ټولې خبرې له موږ سره شریکې کړې چې څه ډول د را خلق په کوم کوم ځای کې لدوی سره ملاویدل او څه ډول را پاکستان د بلوچستان لاره خراباوه. د ویل ورده چې تر دې وړاندې هم په کوټه کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان له خبریالانو سره په خبرو کې د ډاکټر الله نظر د وژل کېدو په اړه ورته ناتایید سوي راپورونه شریک کړي وو، خو تر اوسه پورې نه هم آزادو سرچینو او نه هم د وسلوالو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا په دې اړه رسنیو ته څه ویل سوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو،
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه.
تاندې هلی په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو په دې اړه درتم رپورټ درکو چې په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په مشرۍ کې یو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې په کې د کوالي سیمو د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. خو اوس ورځو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقه کار او د هغې ټولې مالیاتي چارې به د بانکونو په ذریعه کیږي. تر ماښام یوې خبرې غونډې ته د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي دي یو بل ته غیر مسلم ویل په وژنو هڅول او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپله کارروایي کوي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی سطحي غونډې نه پس یو پریس کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت مدرسو ته د بهر نه راغلي د فنډونو لپاره یو طریقې کار به جوړوي پسه چې مدرسو اتفاق کړی دی. د ده په وینا چې د مدرسو ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه مکمل کیږي او د فنډ طریقې کار به حکومت جوړوي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسې به د قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامند پابندی سرګند کړی دا بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
چودرنی سر اوویل چې د مدرسو نصاب ټاکل لپاره د تنظیم المدارس په نمائندو مشتمله یو کمیټي به هم جوړول کیږي کوم چې د اصلي تقاضو مطابق نصاب جوړوي او عالمان په مدرسو کې اے او او لیول سالم په معرفي کولو متفق شوی دی.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب.
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلومات لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبایي حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي کوم بچي سفارشات جوړوي. عالمان په دې خبره تیار شول خو د حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه د پکار بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده.
د چودر نصاب د فرقې سمسله په اړه ویناوه چې فرقه واریت خبرونکو خلاف په درهګری مقدمه جوړیږي. د داخله چارو وزیر دا هم ویلي چې یو بل ته کافر ویلو، په قتل هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپل کاروایی کوي. مدرسو کې بهتري راوستو په اړه د سیاسي او مذهبي امورو کارپو پروفیسر ډاکټر قبلا یاز وایي چې په مدرسو کې بهتري راوستو لپاره باید چې روانه هفته د کمیټې اعلان وشي او په دې کې د ځنډ نه کار وانه خسته شي. زما تجویز دا دی
چې هم په دې هفته باید چې د کمیټې اعلان وشي او باقاعدہ یو وقت ورکړشي او بیا د دې لپاره د باقاعدہ فنڈ هم مختص شي. دا څه نوی چې دوی اجلاسونه کوي او بیا د هغه لپاره د فنڈ انتظام نوی.
چودر نثار علی خان د پریس کانفرنس مخ کې د پاکستان پنځه واړو مدرسو د تنظیمونو اتحاد سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې مدرسې مثبت کردار لوبوي او حکومت د هغه د اصلاحاتو په اړه د هر قسمه مدد لپاره تیار دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډ چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو اعلان کړی دی چې دوی به ډېر زر د فاټا لپاره د اصلاحاتو قانون په قومي سملای کې وړاندې کړي. تر دې وړاندې هم د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې داغه وخت لسمشر آصف علي زرداری د اصلاحاتو یو مسوده لاسلیک کړی و، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په وار لمخ شوو اصلاحاتو باندې تر اوسه پورې څومره عمل شوی دی؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکو مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وايي په نوې مسوده کې د آئین 248 ماده ختمول او ټول ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې لمخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په اف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ له باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان وای په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په اف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
یعنی عمل در عمل نکیږي. د اف سی آر په کومو نورو دفعاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څو نو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونو وخت کې به دا فیصله کیږي. علاقه ای مدارین وي چې کوم ته چې ایک سی اف سی آر ویل کیږي چې په هغه کې دا وایي چې پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه ای مدارۍ کې د چا کور روان کی یا یو د څه کس گرفتار کی په علاقه ای مدارۍ کې چې دغه عمر د شپیتو کالونو زیات یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی علاقه ای مدارۍ کې چې هغه ماشومی د 16 سالنی عمر کمی او درې مدا چې کونسل جوړیدل چې کوم څنګه چې د گلګت بلتستان په خوانی کونسل وو چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاتا د مستقبل فیصله کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړېدل ستای، خو ورسره ځینې تحفظات لري.
فاٹا ٹریبیونل کے کم دے یا ایس پی آر ٹریبیونل کے کم دے دے اگے پرفارمنس کدی گزارہ دا الگ خلق کا تسلی و تفصیل سمجھ گئے تو لاگے کہ پولیٹیکل عدالت نے کے کم دی اگر نان کوآپریٹیو دی اگر بالکل نہ عدالت نے خرا کوآپریشن کری تو دی نہ لو عدالت نے چگی او نہ دا قبائل سرا او نہ دا پروالہ نہیں کہ دلتا او اصلاحات رہن دی سرکار دے کہ مل دا عدالتی کاروائی دے قانون و دے آئین مطابق کو
نوازی په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یو ستونزه ده یا دیږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډیر کم یا پوره عمل نه کیږي خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منځوریدو هڅه کوي نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سو اصلاحاتو عمل وسي اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړه کړي شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغستي شي پاره کې وکلا واغستي شي پاره کې صحافیان واغستي شي د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي دا هغه کې ادبي خلک واغستي شي او هغه د دې نگرانی او چې کم کم ځای کې دا کم رولز شدید دي وایلیشن کیږي نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده خو زه د فکر لرم چې حکومت به دغه شانته څه اقدامات وکړي نو دویمه طریقه دا ده چې په ارزي کې منګه په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي او منګه هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي منګه خو ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوې دي دا وګوري په دې ځان پوهه کوي او په کم کم ځای کې چې تاسو وګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي نو نن منګه سیاسي ازادي ده منګه د احتجاج حق حاصل دي نو هغه باندې بھرپور احتجاج کوي
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یو لس نقطې اعلان کړې دي خو د دې اتحاد مشران او د قبایلی سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یو متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال لیڈیو تاثور ترما سیگر پپ خبر کے د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان پ مشر درزن جرگا پیل شویدا چپکی د قبائلی سیمو دراتلن کی التا دا آئینی حیثیت پاڑا خبر اترے کی گی د دی جرگی پر محل سینیٹر صالح شاہ مشال لیڈیو تا ویلی و چ د قبائلی سیمو د پارلیمان کڑی د فاٹا ریفارمس کمیشن د ایجنڈے سر اتفاق نه لري او داغي دریس داده چې د قبایلی سیمو د راتلون کې فیصله د پخپله قبایلی اولس وکړي نور تفصیل د غلام غوث په دې ریپورت کې
تیر مازیګر په پېښور کې د جمعیت علما اسلام پی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی مشرانو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې پکې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي د دغې جرګې پر مهال تیر مازیګر د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
د ټولو ایجنسو چې پکې ایف فارم شامل دي هغه مشرانو راغلي دي د فاټا د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونه اخباراتو کې راځي موږ وایو چې موږ دغه سوچ سره یوځای شو کم سوچ سره چې په فاټا عوام غواړي ولې چې بعض قوتونه غواړي چې دا صوبې سره شي بعض وایي مرکز سره شي بعض وایي ځان ته شي
سمون د وړاندې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ته په وړاندې کړې شوې اصلاحاتي ایجنډا کې سپارښتنه کړې وه چې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي په هره قبایلی سیمه کې د قبایلی اولس د استازو په بنیاد یو بلدیاتي کونسل جوړ شي او د دغه کونسل مشري به د متعلقه قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنډ کوي او بیا د ټولو ایجنسۍ کونسلو په بنیاد دي یو قبایلی کونسل یا یو قبایلی شورا جوړ کړی شي چې مشري به د پښتونخوا گورنر کوي خو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی جرګې پر مهال د جمعیت علماء اسلام سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې په پارلیمان کې موجود د قبایلی سیمې استازي د فاټا ریفارمز کمیشن د سپارښتنو سره اتفاق نه لري
منګه فاټا پارلیمنټرین دا پخپل لیکل کې دا ورکړي د حکومت ته په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دې د دغه کونسل د ممبرانو نه وي نه دا چې پولیټیکل ایجنټ ته مشر دی بیا د ټولو ایجنسو ممبرانو نه د مشر جوړ شي د ټولو فاټا په سطح باندې چې هغه به د ټولو فاټا مشر دی نه دا لکه دوی چې وایي چې دا گورنر وي نو بیا خو پښتو کې متل دی خر هغه دی او کته بدله ده فاټا پارلیمنټری دا ویلی دی چې دا د صوبې اختیار دا یا د صوبې سره د زم کول اختیار دا د فاټا دا کونسل سره اختیارات ځکه هغه به د عوامو ټاکلي خلک هغه به د عوامو منتخب خلک
ولام غوس مشال ریډیو پیښور
وایس اف امریکا دیوبر ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا خبر جن سے باڑی تحصیل سپا قوم مشرانو په پیښور پریس کلب کې پیوی خبری غونډه کې د حکومت غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې دغه خلک خپل سیمو ته واپس ولیږل شي د دغه مشرانو وینا وه د حکومت په دوی جرمانه لګولې دي او وایي چې تر څه جرمانه نه وي ورکړي تر هغې خپل سیمو ته نشي تللی زلان یوسفزی پر رپورټ لري
د خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوقی باړه چیرمین شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د بې کوره شوي خلکو واپسی روانه ده خو حکومت د سپا قوم واپسی د جرمانی ورکولو سره مشروطه کړې ده
د کوم سپا واپسی چر غیر سره کړې ده واپس اعلان نه کوي لکه او د واپسی د خبرې سره مشروط کړې چې تاسو به 12 کروڑ روپے جرمانه لندو چې جرمانه لنده کو تاسو به واپس خپل علاقو له سره کا
د جرمانه رسو شي دی او چا لګو
جرمانه خو مونږ ته د پولیټیکل انتظامیه پتر باندې ویل شوی دی شوی دا لکه ولا ولا مرکزی حکومت لګولې صوبایي حکومت لګولې گورنر لګولې لکه چا لګولې چې په خبرونه اپریشن کې چې کم نقصان شوی دی فوج او حکومت هغه قیمت تخمینه د 12 کروڑ روپې لګولې وروه چې دا به موږ ته کوم راکوي لکه
د سپا قوم یو سپینګری مشر حاجی حیا خان اول چې امنیتی ځواکونو ته د زیان رسیدو پر وخت د دوی لسیمه ټول اولس به کور شي ول نو ځکه د علاقایي ځمیداري قانون هم په دوی نشي عملی کېدی
کیا وقت کی دا علاقہ بالکل یعنی فوج لا ولا شی وا یہ روپ کنٹرول کے ہے خلق ټول وتی وو نو چې خلق وطن نو بیا څنګه چې کم دی مطلب چې غي مطالبه موږ نه کوي نقصان هر می نقصان خو سبا نور جنسو کم شوه دی دا نو چې یو خبر کې شوه دی نور جنسو کم شوه دی موږ په خپایو
د قوم سپایو یو بل سپینګری حاجی نذیر خان وای چې د ناامنۍ او بے کورۍ له وجې د دوی ډیر زیانونه شوي دي او باید حکومت د جرمانې اخستو پر ځای دوی سره په بیا آبادېدو کې مرسته وکړي
یو کور لوټه نه ده پته شوی یار څه ته بودی اوس مکم شاړې شوې نیر دی آیر باندې اړولی دی اوبه پکې ټکی نشته خلک چا چوک ویر شي او خلکم د مټر ګولې په استعمال کړی دي وړو وړو ماشومان یو وجلو ته دا پرې چې نه هو نه کسه په یو کور کې په یو مټر ګولې مړ دي دا خبرې خو دې مو څوک نه راخلي مو خو اوس خدای خبر چې مو کم ځای نه راغلی
په دې اړه مو د خیبری جنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده اف د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې دغه کډوالو ته مالی مرستې ورکړل شوې دي او د دې ترڅنګ په دغه کډوالو کې شامل او ماشومانو ته د پولیو ساسکي هم ورکړل شوې دي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 1200 پورې کورنۍ او د دغه په شاوخوا کې کورنۍ خپل سیمو ته لیږل شوې دي د سودو د واپس تک دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر اخري نیټې پورې جاری وي تفصیل د سلام محسود په دې رپورت کې اورو
یو افتاق چې چې د سولی وزیرستان د بیکورا مسعود کا باجانو د بیرتا تک د دولسم مرحله میاشتی زلاړی پلا پسه روانه ده په سولی وزیرستان کې د کا باجانو د قدرتی افتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو تر لژلی په یو برښنایی لیک شوا زه ها کړه دا چې په دغه لړۍ کې د دریم په 13 ورځ د ټانک نیمه کابلی سیمه خیرګاین ها شپږ وا اته 50 کورنۍ د خپلو کلیو کورونو په لوري رخصت کړای شوې او په دغه موقع تلون کې 1500 شل کابلیون ته د 1525 او 1500 کابلیون ته د لاس لا زرا کلدارو ای ټی ایم کارډونه او سیمونه هم ور وویشل شول په لیک شه دا هم وشول شوې دي چې په دغه ورځ په تلون کې کافلیک شه شامل اته 1400 بچو ته د ګوزن او د شهري د رنځونو نه د ژغورنې په غرض د ویکسینو ساس
کور شلو سارا ستنه هور ولا گواله شوی دیوی افته په دغه لړایک شه تر پرون ورځ پر ټوله یو زر او سوا نهش په تا قرانای برتا لش دواله شوی یو زر دوا سوا یو درش کبالون تا ایټی ایم کارډونا ور وشلی شوی او یو زر شپږ سوا شپارس بچون تا د مختلف رنځونو نه د ژغورنې دارو ور کړی شوی دی دا د یادوی چې د مسعود کبالیانو د واپس تک دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر اخري نیټې پورې په لاپسې جاری وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پیښور کې د مازدیګر پنځه نیمې بجې شوې دي. لاین خبرونو وخت شوی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوې خبری غونډه کې ادعا کړې ده چې د ناتایید شویو رپورټونو له مخې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر د دوی په عملیاتو کې وژل شوی دی. خو سرفراز بوکټی زیاتوي ناتایید شوي رپورټونه ځکه دي چې د ده په خبره له دوی سره نه هم د هغه د وژل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم د هغه د ژوند. د الله نظر د مړینې په اړه نه آزادو سرچینو نه هم بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو څه ویلي دي. پاکستان وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغې ټول مالیاتي امور به د بینکونو له لارې کیږي. پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي وو چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي. د خیبر ایجنسی باڑی تحصیل د قوم سپا سپینګرو کامی مشرانو له حکومت غوښتي چې دوی زر تر زره خپلو سیمو ته ولیږي. نن په پیښور پریس کلب کې تر خبری کانفرنس وروسته د تحریک کې حقوق باڑا چیرمین شاه فیصل آفریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی واپسی د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده. د افغانستان په کونړ کې ډرون برید دوه مشکوکه وسله وال وشلی دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤول عبدالغنی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په سوکۍ دره کې بې پیلټ الوتکې برید کړی چې د یو بهرني کومندان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگي د له منځه وړلو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې دا خبرې کړې دي. او رپورټونه وایي اروپا ته را رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاسو ګریوان شوي دي. مشال ریډیو تاثر اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه لیکلې دي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د کراچۍ د اپریشن په حکله هم د دغه ښار د پولیسو مشر د خبري غونډې په اړه لیکي چې په کراچۍ کې روان اپریشن تر دې دمه دوه کاله پوره شو او په دغه وخت کې د جرمونو په پیښو کې تر 80% کمی راغلی دی. په دې اپریشن کې 202 پولیسو او 80 رینجرز اهلکاران وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې اپریشن له وجې نه صرف جرمونو کې کمی راغلی دی بلکې اولس هم په دې اړه د اطمینان اظهار کړی دی او د دې عمل یې ستاینه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې امنیتي ځواکونه تر ټول عمر په ښار کې داسې نشي پاتې کېدی ځکه چې دا د انتظامی او د پولیسو کار دی چې په راتلونکي وخت کې خپل کردار ولوبوي. د ورځپاڼې تر مخه دا دې هم یادوي چې د اپریشن له وجې سیاسي تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی. ویل چې سیکیورټي ادارې وایي چې په ښار کې موجود مجرمان د یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تړون لري ځکه ضروري ده چې د اپریشن عمل که داسې ډول مخ په وړاندې جاري وي چې د سیاسي ګوندونو سره بې ځایه زیاتی ونه شي او د اپریشن په غیر جانبداره توګه سرته ورسي. ورځپاڼه اخره کلي کې که داسې ونه شو نو دا د ښار په پرمختګ او کې د خوالی په ځای بدې نتیجې را مخته کولی شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې پاکستان کې د ایران نه د پیټرولو او د ډیزلو سمګلنګ د کلونو راسې روان دی او د یو تازه رپورټ مطابق چې د دې په ودرولو کې د ناکامۍ وجه خپله د قانون نافذ کوونکي محافظان دي. ادارې وایي د بلوچستان حکومت لخوا اسلام آباد اسټیبلشمنټ ډیویژن ته لیکل شوی یو خط کې شکایت شوی دی چې په صوبه کې کارکوونکي یو اعلی پولیس افسر او د هغه متحد افسران په دې سمګلنګ کاروبار کې د سهولتکار کردار لوبوي. ادارې په وینا چې د تحقیقات په کار پکار دی او په ملک کې د کرپشن خلاف مهم کې هر قسم سمګلنګ هلې سلې شاملول پکار دی. ادارې زیاتوي د ایران او افغانستان دواړو ملکونو سرحدونه د سمګلرانو لپاره عملاً کولاو وي، نو دغه محفوظ جوړول لپاره ضروری ده چې د هر قسم غیر قانوني تګ راتګ او د ناجیز کاروبار خاتمه وکړي شي. ادارې لیکي په سرحدونو دا صورتحال تر هغه ته وده ورکول وجه جوړیږي او ځینې اوقات د عناصرو هلو سلو له وجې په ملکي سطح غلط فهمیانی او کشیدګیانی پیدا کیږي. ادارې اخیر کې لیکي اوس پکار ده چې سرحدونه محفوظ جوړولو لپاره د درې واړو ملکونو له اړخه ټول ضروري اقدامات اوچت کړي شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان آرمی چیف ویلي دي چې پاکستان روایتي او غیر روایتي جنگ لپاره تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکې لخوا د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستو کوششونه روان دي او امریکا خواهش لري چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ملاقات په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په موقع وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجله لیکي چې په داسې حال کې چې امریکا سه کال د وسلوالو ډلو په خاص توګه د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان پوسټ کاروایانو نه خوشاله نه ده، نو سکا پلان لري چې د کولیشن سپورټ فنډ په مد کې پاکستان ته 300 میلیونه ډالره مالی مرستې ورنه کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویا ادارو غږ کړی دی چې له افغانستان سره د مالی مرستې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو خوندي کولو سره مشروطې کړي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د دفاع د وزارت یو استاد اسلام آباد ته د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې پاکستان افغان پولیس سره نږدې د میشتو وسلوالو په پټنځایونو ختمولو کې ناکامه شوه، نو ځکه د دې کال لپاره امریکا پلان لري چې پاکستان ته به د کوالیشن سپورټ فنډ په مد کې مالی مرستې نه ورکوي. د مجلې په خبره د 2001 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د پوځي مرستو په لړ کې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه د پوځیانو د خوراک او وسلې لپاره هر کال 1 ارب ډالر ورکوي. دغه پیسې په پاک افغان پوله قبایلی سیمو کې د ځای پر ځای شوي پاکستانی پوز او د پاکستان د هغو بندرونو او سړکونو په بیا رغونې خرچ کیږي چې په افغانستان کې د امریکا پوز لپاره پر وسلې او نور مالونه وړل کیږي. مجله زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزارت دغه د 300 میلیونو ډالرو د نه ورکولو پریکړه سخت کال د پاکستان لخوا په تعاون کې د کمای په بنیاد کړې ده، خو یو امریکایي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې پاکستان هم په دې پریکړه سخت اندېښمن دی او د امریکایي چارواکو سره په هره غونډه کې دا موضوع راوچتوي. د مجلې په خبره پاکستان سره د امریکې لخوا په پوځي لړ کې د مالي مرستو هغه کچا چې په 2010 او 2011 کال کې څه د پاسه 1 ارب ډالر وه، په 1300 کلونو کې 300 میلیونو ډالرو ته راپرېوتې. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو پیچلې موضوع د حقانی شبکې ده. امریکا په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو د یو شمیر مرګونی بریدونو ذمہواره دغه وسلواله ډله ګڼي او یو شمیر امریکایي لوړپوړي چارواکي په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو تور لګوي چې دغه وسلواله ډلې حفاظت کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کړی چې کله افغان چارواکو سره ملاویږي نو په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د پامه نه غورځولو په اړه دې پرې ضرور ټینګار وکړي. دغه ادارې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په موخه روانه اونۍ افغان چارواکو سره ملاقات کوي او د خپلو ژمنو په اړه به یې باوري کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه هیواد نه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروستو دا ویره کیږي چې د بشري حقوقو صورتحال به نور هم خراب شي.
داو مجید بابر. په دې وروستیو کې د شام، عراق، افغانستان او پاکستان څخه په زرګونه کډوال د هنګري للارې جرمني او آسټریا ته داخل شوي دي او زیاتره سم د هنګري په بوداپست ښار کې موجود دي. زیاتره خلک پر دې اندي چې د دای هوادونو کډوال مالدار عربي هوادونو نه قبولولو او دې لړکې د مالدار عربي هوادونو لسم خاموشي اختیار کړی ده. بلخوا مغربي هوادونو لکه آسټریا او جرمني دغه کډوالو ته په خپل هوادونو کې ځایونه ورکړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د دې رپورټ ژباړه درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په دې وروستیو کې د شام، عراق او افغانستان څخه په زرګونه کډوال د هنګري له لارې جرمني او آسټریا ته داخل شوي دي او زیاتره اوسم د هنګري په بوداپست ښار کې موجود دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو رپورټ کې لیکي چې د مصر یو عرب پتی د ستمبر په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې هغه د کډوالو لپاره د یونان او یا اټلی څخه یوه جزیره اغیستل غواړي. نوموړي ویلي دي چې دا جزیره به د کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته تګ پورې د امید په نوم یو نوی هیواد وي. د دغه عرب پتی د دې وړاندیز په اړه په ټولنیزه میډیا د خلکو لخوا ډیر ښه رد عمل مخې ته راغلی دی، خو په میډیا او سفارتي حلقو کې ځینې خلک نورې مهمې پوښتنې هم راپورته کوي چې د شام د کورنۍ جګړې پر مهال چې په میلیونونه کډوال نور هیوادونو ته کډه شول، نو په تیرو څو کلونو کې عرب هیوادونه چیرته وو؟ په عربي هیوادونو کې یوازې په اقتصادي توګه کم ترقي یافته هیوادونو اردن او لبنان د شام کډوال قبول کړي دي. مالدار عربي هیوادونو په ترکی، اردن او لبنان کې کډوالو ته ځینې مرستې لیږلې دي، خو تر اوسه پورې یې د یو سنجیده بدلون راوستو په مخه د کوم مهم پلان وړاندیز نه دی کړی. راپور د مالدار عربي هیوادونو په اړه لیکي چې د سعودي عرب، کویت، متحده عربي اماراتو، قطر او بحرین ګډ کلنی خالص کمی پیداوار یا جی ڈی پی $2 trillion ده، او د دې ټولو هیوادونو آبادی د 550 میلیونو خلکو کمه ده. مقاله لیکي عربي هیوادونه تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په اقتصادي توګه ښه محفوظ کورونه خلکو ته ورکولی شي او یا نورو هیوادونو ته د کډوالو لپاره ښه مراعات یا مرستې هم ورکولی شي. د شام، عراق، لبنان او یا په عربي هیوادونو کې د دې برابره د نورو هیوادونو خلکو لپاره دا ناممکنه ده چې د ځینو مالداره عربي هیوادونو عارضي ویزا یا د کار د اجازې سند یا ورک پرمټ ترلاسه کړي. د ریپورت له مخې اوسم ځینې خلک د دې نیوکو لپاره تیار دي چې مغربي هیوادونه د منځني ختیځ کډوالو ته د استوګنې محفوظ ځایونه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د شام او د ځینو نورو هیوادونو کډوال آسټریا ته تللي، دا به ډیره دلچسپه خبره وي چې آسټریا او متحده عربي امارات له یو بل سره پرتله کړل شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو آبادي او خالص کامي پیداوار یا جی ډی پی برابر دی. د آسټریا او متحده عربي اماراتو آبادي شاوخوا 10 میلیونه ده او د خالص کامي پیداوار کچه شاوخوا 750 بلین. راپور لیکي که څه هم د خیر ښېګڼې ادارې او په مغربي هیوادونو کې ګڼ شمېر خلکو خپلو حکومتونو ته خواست کړی دی چې له کډوالو سره دی یا خو مرستې وکړي او یا د هغې قبول کړي، خو په مالدار عربي هیوادونو کې خلک هم خاموشه دي. په عربي هیوادونو کې د خلکو لخوا د ایس مظاهرو خبرونه نه دي راغلي چې د کډوالو د قبولولو او یا د دې مسئلې بنیادي حل راوستلو لپاره پر حکومتونو فشار واچوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
واشنگتن پوسټ رسپانی د پاکستانی ډرون بریټ پاړه مقاله خبره کړې. در وسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې په شوال کې د وسلوالو پر ضد په ډرون بریټ کې درې مشکوکا وسلوال وشلې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په جنگ کې د ډرون استعمال کړی دی. تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د ګل پورس د پاکستان جوړ شوی ډرون بریټ کې درې مشکوک وسلوال وژل شو. د چارواکو په خبره دا لومړی ځل دی چې د هیواد پوسټ په جنگي میدان کې د ډرون ټکنالوژي استعمال کړی ده. رسپانه لیکي د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان پوځ اعلان کړو چې بوراک نومي او کامیاب ډرون یې جوړ کړی دی چې د لیزر په ذریعه نښه لګوي. چارواکي وایي د دغه ډرون استعمال لدې مخکې په جنگ کې نه و شوی. رسپانه لیکي له دغه اعلان سره داسې ښکاري چې پاکستان په هغو لوګو هیوادونو کې شامل شو چې په جنگ کې د ډرون استعمال کوي. روان کال د نیو امریکا فاونډیشن نومي څېړنیزې ادارې ویلي داسې شواهد موجود دي چې اتو نورو هیوادونو یعنی امریکا، جنوبي افریقا، فرانس، نایجیریا، برېټانیا، اسرائیل، ایران او چین بې پایلټه الوتکې مسله کړې دي. هغه وخت ادارې ویلي چې په دغو کې یوازې امریکا، برېټانیا او اسرائیل په پوځي کاروایۍ کې له ډرون نه د میزایل استعمال کړی دی. رسپانه لیکي په 2014 کال کې تر اعلان وروسته د پاکستان ډرون پروګرام په تیزی سره وده کړی ده. د پاکستان پوځ په سر کې ویلیو چې ډرون به یوازې د څارنې لپاره استعمالوي، خو بیا دغه موقف لاغې وروسته بدل شو کله چې په پېښور کې په یو سکول په وسلوال بریټ کې خواوشه 150 کسان ووژل شو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. د رسپانې په خبره اوس داسې ښکاري چې پاکستان او امریکا دواړه به له افغانستان سره په سرحدي سیمه د ډرون استعمال کوي. دا لا نه ده واضحه چې آیا دواړه هیوادونه به د مسلح ډرون په استعمال کې له یو بل سره همکاري کوي که څنګه. رسپانې لیکي د پاکستان لخوا د مسلح ډرون د استعمال فیصله هند او افغانستان پریشانولی شي. تر اوسه د پاکستان پوځ پر خپل خاوره د ډرون د استعمال اصول نه دي په ډاګه کړي او دا هم نه دي واضحه کړي چې آیا دا به د پولې اخوا غاړې ته د کاروایانو لپاره هم کاروي که څنګه. که سم پاکستان د ډرون په حق له نور تفصیل نه دی ورکړي، خو د ځینو کارپوهانو اندازه ښایي چې د 15 اویا میله پورې تللی شي. دا هم لا نه ده واضحه چې په ډرون حمله کې د ولسي ژوند د تاوان د مخنیوي لپاره د پاکستان پوځ کوم طریقه کار په پام کې دی. د ګل په ورځ د پاکستان د قبایلي سیمې یو شمېر اوسېدونکو وویل چې د ډرون بریدونو مخالفت ته په دوام ورکوي، چې د هغوی په خبره په 13 کلونو کې پکې ډېر ولسي وګړي وژل شوي دي.
داوا ملیحا میرزاده په دې وروستیو کې په ټولنیزو میډیا کې د طالبانو یو کمانډان ملا منصور دادالله په اړه یو ویډیو خپره شوې وه. ملا منصور دادالله د پاکستان د استخباراتي ادارې په اړه وایي چې دغه ادارې د دنه ځینې غوښتنې لرلې چې هغه د افغانستان خلاف وي. آزادو سرچینو د دې ویډیو په اړه لاس نه دی ویلي، او دغسې د پاکستان حکومت هم د دې ویډیو په اړه لاس ویلي نه دي. قاسم سلمل درته په دې اړه نور تفصیل درکوي.
په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قمندان ملا منصور دادالله ته منسوبه یوه ویډیو خپره شوه. په دغه ویډیو کې دی د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. ملا منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې کارواله یې د امنیتي ادارو لخوا رسما نه دی تایید سوی، ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له ده ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې.
زه د پاکستان استخباراتي ادارې وغوښتلم او راته یې وویل چې موږ ستا څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه دا وه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې، او داسې نور ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې، او د ډیرو سهولاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده، د مسلمانانو سره له جنګه ورته په کور کې ناسته ډیره بهتره ده.
منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوه شنه او جنگي ساحه کې ډکه سوې، له خپلو پلویانو غواړي چې د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور مشري ونه مني او پر دوی د حملې په صورت کې له ځانه دفاع وکړي. دغه طالب قمندان د خپلې وینا په دوام ویلي چې د اوس د افغانستان په زابل ولایت کې میشت سوی، او خپلو کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای سي. په خپل طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت هم د دغه ویډیو د خبرېدو په خبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي سوله جګړې لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای سي. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شغلی وزیری وای هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي، نو د حل لاره دا ده چې رادیسي او په افغانستان کې د ژوند وکړي او له خپل حکومت سره دې یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل ونه کړي. ټول پوهیږي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی، او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمالیږي. افغان کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي، او طالبان هم مجبور دي چې د هغوی په لارښوونه عمل وکړي.
طالبان
کې بشمول اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي څو د پاکستان د ISI لارښوونې او غوښتنې ومني. د ISI غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. داسې راپورونه سته چې ملا منصور دادالله او ورسره کسان یې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره سوي او له هغه یې غوښتې څو تسلیم سي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پختونخوا اسمبلې د یو قرارداد لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبلي سیمو نه بې کوره شوي خلک ته زر تر زره خپل سیمو ته واپس ولېږل شي. په دې اړه نور تفصیل درته خالد خان وړاندې کوي.
دا ګل په مخام خیبر پختونخوا اسمبلې کې د قرارداد د جمعیت العلماء اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو چې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه پوځي عملیاتو په سبب د قبالي سیمونه او په خصوصي توګه د کورمی او اورګزی ایجنسو کډوال دي زر تر زره خپل کورونو ته بیرته بوزي، او د دوی د تعلیم او د صحت لپاره دي خصوصي انتظامات وکړي شي. مفتي سید جانان چې د هنګو ضلع نه د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی، وویل چې په هنګو کې د اورګزو او کورمی بې کوره خلک د 15 کالونه په خیمو کې جون تیروي، او حکومت د هغوی د سهولت لپاره څه خاص ګامونه نه پورته کوي.
دا هغه کمپونه دي چې موږ ګورو دا تقریبا یو شپږو کالونو نه دا هنګو کې د اورګزای جنسۍ او د کورمی جنسۍ متاثرین چې څومره دي هلته پراته دي، دی هغو صرف خیمی و تورکنی دینور این سه پروگرام دیگون اشتالا آتا پا سغون و زرگون و بچی دی به تعلیم لویگی دیگون مستقبیل کی چه فکر نشتالا بلکه مختلف انجیوگانی رسی آبو خبال مقاسی دا بزایی که پورا گئی نو دیما بدا بزاریش بی چه کدا خلق پر و تنون تا انشالا الاتی و سپریشنی شوی دی الاتی صفا شوی دی کدا خلق
خو بیا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اویل چې صوبای حکومت لاړه د قبالی سیمونه بې کوره شوي خلکو ته د تعلیم او د صحت اسانتیاګانې په کیم دننه ورکول شي او د ده په وینا د روانې میاشت په یو کم دیرشم نیټه به خوشا اووه سوه کورنۍ اورکزې ایجنسۍ ته ولیږل شي. دغه شان د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبای حکومت غواړي چې د فوجي عملیاتو په وجه د قبالی سیمونه بې کوره شوي خلک دی په عزت سره واپس خپل کورونو ته بوتلی شي.
سر داسې حالات او ماحول په قبایلی سیمو کې پیدا شي چې د هغې په نتیجه کې قبایلی علاقو اوسیدونکي چې کوم په کیمپونو کې اوسیږي په خپل کور کې بې وطنه دي هغه په عزت طریقه واپس شي. زما دا خیال دی چې د نیشنل الیکشن پلان او دا پوره چې کوم حکومتي پالیسیانې دي دا هم د دې دپاره دي او صوبائی حکومت او مرکزی حکومت او پاکار میٹور پر شریکہ بنے دے دا پارا مزید نور اقدامات.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو بل قرارداد د لارې د وفاقي حکومت د غوښتنه شوه. پختونخوا جنوبی ضلع یعنی کرک، کواټ او هنګو کې د تیل او ګیس پیدا کوونکو علاقو کارکوونکو کمپنیانو او پروژو کې د صرف ځایي خلک نوکران کلی شي. دغه شان په پختونخوا کې د قبالی سیمې اولس لپاره کالجونو، روغتونونو او جیلونو کې وفاقي حکومت ته صوبایي حکومت ته خصوصي پنګه ورکړي. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د کورمی خلک وای چې د متاثرینو لپاره راغلي پلوی مقدار کې خوراکي توکي خراب شوي دي او د استعمال جوګه نه دي. دغه امداد د صدی او سرکاري سکول په ودانه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې پروت و چې ټول خراب شوی دی. ځایي مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دې پلټنې دي وشي او دغه کسانو خلاف د کاروایي وشي کوم چې په دې لړ کې د غفلت کار اغستی و. نور تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورټ کې اورو.
پکورما کې د متاثرینو لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکو امداد خراب شوی دی او د استعمال قابل نه دی. راپورونو تر مخه دغه خوراکي توکي د صدې یو سرکاري سکول په کمرو کې پراته وو چې هغه ټول د خرابېدو وروسته ضایع شوي دي. اکرام الدین په نامه یو عیني شاهد مشال لډیو ته وایي د ګورمنټ هاي سکول نمبر دو په ودانۍ کې درې کمرې د خوراکي توکو نه ډکې وې چې هغه ټول دوی ولیدل چې خراب شوي دي. خوراکی تو کی د متحده عرب امارات لخوا د کور میں متاثرہ قرآن و دپارہ د امداد پتوگا ملو شب ریکارڈ تر مخا دغا امداد نہ ہزار و سوا دیش خوراکی پیکیج دے چپدے کے نہ ہزار یو سل شپک دیش خوراکی پیکیج متاثرینو کے تقسیم کرے شب دے. خوراکی پیکیج کے وڑ دالونا، چینی او دوریجنا علاوہ تورچے غوڑی او وچے پہ ہم شامل دی. ملک نیاز باد شاہ پناما د خوار کلی یو مشروای دوی غختل چې شاو خوش پک سوا خوراکی پیکج د خرابې دو تحقیقات د منځنی کور می مرسیال پر دی گلجن رحم الله مسعود وکړي. خود دې نه مخ کې هغه د خپل سوکې نه بدل کړی شو چې دغه خبرې ته دوی په خن نظر سره نه ګوري. پسیما کی خوراکی تو کی د خرابیدو په دغه کار د یوش میر سیاسی ګوندونو مشرانو یو غونډه هم شوی ده. په دې غونډه کې عوامي نېشنل پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فی گروپ، پاکستان پیپل پارټي او د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړو او د حکومت دا وغوښتل چې په شفافه توګه د دې تحقیقات وشي او هغه کسانو خلاف د کاروایی وشي کوم چې په دې کې د غفلت نه کار اخیستی دی. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې یو چارواکی عدل ظهور جمهور مشال رډیو ته وای دغه امداد د کورمنه علاوه د وزیرستان په متاثرینو کې هم تقسیم کړي دي. او زیاتوي چې د سره دا معلومات نشته چې کوم نور خوراکي مواد وو هغه په ګودامونو کې خراب شوی دي.
اگر منگ سوم دے علی شیر زو پا علی پیس کی تقسیم کو سم پا کیم کی تقسیم کو بیا جد علی شیر ری و بسی کی دا نوم پا غی کی تقسیم کو بیا لگ دے پاتے و اگر منگ نہرہ بیدا و اگر منگ نور تو زیرستان علی پیس تور لگو
واضح دیوی چپ کرما کے دا فرکائی زشخڑو اپوزی اپریشن لاملہ شاو خواد سلویغ ذرا کرانے اخ پر کرونا پریخی دی قدرتی آفتونو سر مبارزے دے دارے در ریکار ترمخا پا دے کے شاو خواد شل ذرا کرانے لخپل کرونو تا وپشیوی دی او پاتے نور دا ملک مختلف زائنو کی لا هم د کډواله ژوند تیروي. تارک ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو.
مشال رادیو تاسو ته د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. د جلال آباد ښار کلالان وایي چې د تیرو کلونو په نسبت یې روزګار ښه شوی دی. خو دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دغه فن د ژوندي ساتلو لپاره دی له دوی سره مرستې وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د کلالۍ د هنر هغه پخوانی مزه نشته، خو په ننګرهار کې د دغه هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې پیل شوې دي. د جلال آباد ښار لمر پیواته ته په 3 کیلومترۍ کې د کابل جلال آباد په لویه لاره د یوه سفر لاندې 100 تنه د خاورې لاغګلو وروسته په پښه د یوه تاویدونکي څرخ په وسیله له خټو بیلابیل لوښي جوړوي. یو تن ځوان امانت خان چې د خټینې ګلدانۍ په جوړولو بوخت دی، مشال راډیو ته وویل چې د دوی لوخی په ننګرهار سربیر نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
بلدانیان ډیر جوړو او بل دا د اوبو ترموزونه دي، چکونه دي، دا جامونه دي، دغه شیونه ډیر خلک اخلي. مثال کامې ته وړي، کابل ته وړي، دوباری ته وړي، خار کې وړي، چوک تالاشی مخابرات ته دا ګلونو والا چکم دی، دا ټول موږ نه وړي. زر روپیه یو کس په سر پریوزي موږ ته خاص 300 400 دسې به وو کاروس خشوید.
محمد اجان چې په سپینه ګیره لخټو څخه لوخي جوړوي، له دولت نه غواړي چې د کولالۍ د هنر د پرمختګ لپاره دی ورته اسانتیاوي برابرې کړي.
دا غل جره مونته دا ماشین یو شی جوړ کی کنه، چې مثال برقی یا یو شی چې دا په هغه باندې وچلی کنه، دا پوخی وهلونه به مونږ بچ او نور دا غواړي چې ورور غولې وزای بس یو برنده یو مثال غواړي دا د لوخي چوپیا را کې ناشته کنه. ها نور زای مونږ نه لږ چې دا یو مال سنبال کوي چې ته کی دو کنه.
بلخوا د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب گردیوال وایي چې که کلالان ورسره خپل ستونزې شریکې کړي، دوی به ورته د امکان په صورت کې حل لارې ولټوي.
مراجعه د کلالان د خوانه نه ده شوې، دوی هم زمنګ نه دغه غوښتنه وکي. موږ په دې باندې یقین لرم چې موږ دوی سره تر خپل حده پورې چې هغه څه امکانات یې هغه مرسته ورسره کولی شو.
یاد دی وی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سمو د وړاندې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کلیوالي صنعت د پراختیا لپاره هڅې پیل کړي چې د کلالۍ هنر ته به هم وده ورکوي. خو کارپوهان وایي چې که د کلالۍ د هنر د غوړېدو هڅې روانې وساتل شي، کورنۍ اقتصاد به ورسره پراختیا ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو وست خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د لنډ خبرونو وخت شوه دی. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوې خبری غونډه کې ادعا کړې چې د نه تایید شوو رپورټونو له مخې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والی ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نصر وجل شوی دی. خو سرفراز بوکټی زیاتوي نه تایید شوي رپورټونه ځکه دي چې د ده په خبره له دوی سره نه هم د هغه د وجل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم د هغه د ژوند په اړه. د دې خبرې پخلی ازادو سرچینو او بلوچ لیبریشن فرنټ لا نه دی کړی.
د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغې ټولې مالیاتي چارې به د بینکونو له لارې کیږي. پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي. د خیبر ایجنسی باړه تحصیل د قوم سپا سپینګرو مشرانو له حکومت غوښتي چې دوی زر تر زره خپلو سیمو ته ولیږي. نن په پېښور پریس کلب کې تر خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوق کې باړه چیرمین شاه فیصل آفریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی واپسی د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده. د افغانستان په کونړ کې ډرون برید کې دوه مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤول عبدالغنی نن مشال ریډیو ته ویلي دي نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په څوکۍ دره کې بے پیلټ الوتکې برید کړې چې د یو بهرني کمانډان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگي د لمنځه وړلو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې دا خبرې کړې دي. او رپورټونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاسو ګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له شام، عراق، افغانستان او ځینو نورو هېوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته په لاره دي. او اوریدونکو هم دې سره نن د مشال ریډیو نننۍ خپرونې سرته ورسېدلې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خپرونې هم اوریدلی شئ. هم دې سره زانی ساجمل او زما تکنیکی همکار جانتن ستاسو نه اجازت غواړو. خوشحاله اوسئ. د الله پامان.